درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د 1415 نیوي لمریز کال د سنبلې درېمه او د 2018 میلادي کال د اگست 23مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د کار د پیلېدو، په هلمند کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو، د څرنګوالي او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان لوی درستیز هند ته ځي. امریکا وایي د ترکیې له لوري د فتح الله ګولن د ورسپارلو غوښتنلیک ورسپارل شوی دی، او د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر د بالتیک هیوادونو ته د امنیتي ژمنې په اړه ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اور اچولو پیښه وغندله او ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه، بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. زاخلوال پرون سه شنبه پر ټویټر کې لیکلي، هغه کسان چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او خلکو استازی نه دي، افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولسته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بنده کړه، چې له امله د دواړو خواوو ولسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د افغانستان د پوځ لوی رئیس جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي. هندی رسنۍ وایي جنرال شهیم به راتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې د هند د پوځ له لوی رئیس جنرال دالبیر سنگ سوهاګ سره وګوري، او د هند له صدراعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبري وکړي. د افغانستان لوی رئیس په داسې وخت کې هند ته ځي چې د راپورونو له مخې نوی ډیلی له دې هیواد سره د خپلو پوځي مرستو پر زیاتولو غور کوي. راپورونه وایي چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوځ د اړتیا وړ وسایلو یو لیست هم هندي لوري ته وړاندې کړي. د ایټالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارۍ لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د راپورونو پر اساس د ایټالیا پولیسو ته یو شمېر کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو او د لارې په تل پورې د هلک لیدلې خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا تبره او پولیسو ته په دې اړه چې د افغان هلک څنګه ځان د په موټر پورې تړلی وو بی خبری څرګنده کړې ده. د لارې چلوونکی له ترکیې د هسپانیا په لور په حرکت کې وو. د ایټالیا حکومت د نیول شوي افغان د پناه غوښتنه رد کړې او امر یې کړی چې په وو ورځو کې ځان له دې هیواده وباسي. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر احسان الله فضلی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې وسلوالو طالبانو د سیمې ته د ګوزن یا پولیو د واکسین مخنیوی کړی و. په شلتن کې د واکسین کمپاین د قومي مشرانو او جرګو په مرسته او منځګړتوب پیل شوی دی. واشنگتن وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د سپارلو رسمي غوښتنلیک ور ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارتونر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکیې ولسمشر پر فتح الله ګولن تور پورې کړی چې په جولای کې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامي کودتا پلان جوړ کړی و. خو مارک تورن وویل د فتح الله ګولن د سپارلو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالتیک سمندرګي د غاړي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو ژمنه په پام کې وساتي. بایدن د استونیا، لاتویا او لیتوانیا پر ولسمشرانو ژغ وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ترامپ خبري جدي ونه انګیري. ترامپ په وروستیو کې وویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به متحده ایالات د ټولو غړو هیوادونو د دفاع موضوع د ناټو له تعهده وباسي. جو بایدن پرون سه شنبه په لاتویا کې د ډونالډ ترامپ دا خبرې رد کړې او ویل چې د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی. او هغه برتانی ویلیو اصل د استرالیایی چې د انټرنیټ لاره د افغان کډوالو لپاره د وی خیریه ادارې د ملاتړ سرګندولو لامل نیول شوی وو په ضمانت خوشی شو. دا سړی سکاټ ریچاردز نومیږي، یو څلوېښت کلن دی او په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی و. سکاټ ریچاردز د جولای په 28مه د بهرنیو خیریه مؤسسو د فعالیت د ملاتړ په اړه له نوي قانونه د سرغړونې په تور په دوبۍ کې ونیول شو او له هغه راهیسې د پولیسو په یوه مرکز کې بندي و. د ریچاردز د ملاتړ یوې ډلې پرون سه شنبه پر فیسبوک اعلان وکړ چې هغه په ضمانت خوشي شوی او په متحده عربي اماراتو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی.
سلام، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم دی، د تودوخې لوړه درجه 28 آسماني شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 26 آسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 24 آسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.9 آسماني شین. په کابل کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10.9. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 آسماني شین دی. په بامیان، فیض آباد او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل سوی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10.18، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.3 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10.14 ده.
و بجه او و دقیقه شوی دازاری رادیو خبروانی ده چهار پا و بجه پیلیجی ده ماشام تر او بجه پا منزنی چپا دولش پجنیوی او اف ام 3.15 چپا دوام کوی. پا همدی چپا ده ماشام لو و بجه روست ده امریکا شق آشنا رادیو خبروانی اوریده شی. دازاری رادیو ده روانی خبری مجالی پا دوام کی اوری. لوی څارنوالوی له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شول. د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي برخو کې سیاسي مداخله د نامنې د ډېرېدو سبب بولي.
بدبختانه بویم په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي.
په هلمند کې پرون یو امریکایي عسکر ووژل شو. په کابل کې تر 300 زیات اپارتمانونه جوړ شول. د دې نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسالې ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان لوی څارنوالوی د اداري فساد پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز د غړیو له بشپړېدو سره د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. فرید حمیدی په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه مرکز به د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید دا مرکز په پوره شفافیت د فساد دوسیې وڅېړي. د موضوع تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالوی د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي د لوړو معیارونو له مخې په دندو ګمرل شوي او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو په رڼا کې به خپل کارونه مخته یوسي. فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ د دغه مرکز د کار د پیل په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شوي او په کار یې پیل کړی. ښاغلی میډیا ویل چې یاد مرکز به د فساد په وړاندې په پوره ژمنتیا مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم.
مونږ به په افغانستان کې د فساد پر وړاندې په پوره قاطعیت او دقت سره مبارزه وکړو تر څو داسې ونه شي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یوې سیاسي وسیلې بدل شي. مونږ جدا په دې برخه کې حساس یو.
ما جدا د رابطه حساس هستیم.
نوموړي هم درنګ ژمنه وکړه چې دغه بهیر پر مهال به هغو کسانو ته چې ادعا کیږي د ځان د دفاع لپاره کافی وخت ورکول کیږي او اعتراضونو او خبرو ته به جدي پاملرنه کیږي. د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز مشري د افغانستان لوی سرنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او موینانو د دوسیو سیړلې د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورندې د اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د روپیې ټولنې مسولینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. دې سره هممهاله د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه مرکز باید وتوانېږي چې د فساد دوسیې په پوره شفافیت وڅېړي. د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤلې لیا غزنفر جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي کوم کسان چې په دې مرکز کې په کار پیل کړی او دې برخې ته راغلي دي، زموږ ترې هیله دا ده سو دوی په دې وتوانېږي چې په ښه توګه خپل کارونه مخته یوسي او دوی پرېښودل شي چې خپل کارونه وکړي. دا مرکز په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد څخه سر ټکوي، خو لوی سرنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د ټولو هڅه دا ده چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډیره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې د چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقررین څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه بارسوخه او هغه لیډران په دې په جریان کې وانچول شي. لوی فشار د دې لپاره چې څنګه یو سړی شخصي ګټه
ښاغلی صالح وایي چې د نظام دننه داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفاداره دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قمندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمد احمدزی په اړه وایي
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت اخترانه اقدام نشي کولی. هغه څه چې په کار وي یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیما یا مستقیلا خپل اقدامات وکړي ار څه په مسله خبرونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کڅم ده اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په دغه شی حالت کې مهم خبر ده چې سیاسون کې ډیر مداخله ونه کړي، خاصا په تعیناتو کې. ټول اعتماد باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وشي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وشي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادار خلکو له مقرریو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح او د چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي حکومت د اصلاحاتو لپاره د مقرریو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
په یاد لري چې د اتو بجو د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه ازادي او اوریدونکو لرو. دا دوه خبرونې هر چهارشنبه په همدې وخت وړاندې کیږي. ستاسو را لېږلي پیغامونه هم چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې راستوي کوشش کوو چې په دې خپرونه او دغه راز د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کړو. اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و بجې او 15 دقیقې دي. د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والد سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اور اچولو پیښه وغندله او ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم هند ته ځي. د ایتالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د ګزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. امریکا وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولین د سپارلو رسمي غوښتنلیک ور ورسید. هغه بریتانوی ول اصله استرالیایی چې د انټرنیټ لاري د افغان کډوالو لپاره د وی خیریه ادارې د ملاتړ څرګندولو لامل نیول شوی وو په ضمانت خوشی شو. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي د غاړي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو ژمنه په پام کې وساتي. تاسیز مشرخله آزادی رادیو اورید د خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د ژوند رنگونه حمله رو خوس احمد شبر درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته لیکلي.
واشنگتن پوسټ د کندوز جګړې لټونه په خپل تاسو غن کې چیرلې دي. د غی امریکایي ورسپانې د چړونکو په وینا د کندوز جګړې د اهمیت په اړه لیکلي دي. کندوز ولایت له څو اړخه د طالبانو لپاره مهم دی، سرحد ته نږدې دی او منځنۍ آسیا ته مهمه لار ده. غنم او ریز ډیر پکې کرل کیږي او د افغانستان په شمال کې د کندوز شهر داسې مهم شهر دی چې د طالبانو له اصلي مرکزه چې د افغانستان په جنوب کې دی لري دی. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي په کندوز کې د طالبانو جګړو پر حکومت فشار زیات کړی دی، ځکه چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله د ولسي خلکو اعتراضونه زیات شوي دي. ورځپاڼه څرګندوي چې پر حکومت هغو پخوانیو جهادي قمندانانو هم انتقادونه زیات کړي دي چې په کندوز او شمال ختیځ کې ګڼ وسلوال لري. واشنگتن پوسټ بیا لیکي که څه هم امریکایي پوځیان دې ته لیواله دي چې کندوز له دولت مخالفه وسلوالو وژغوري، خو له دوی سره داوی رحم ملګری ده چې تیر کال د کندوز په ښار کې د جګړې پر مهال د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه او د روغتیايي کارکونکو او ناروغانو په ګډون یې لښ تر لښه 240 ملکیان ووشل. ورسپانه بیا لیکي چې بل لور ته شاوخوا سل اضافي امریکایي پوځیان د دوشنبه پورې هلمند ته واستول شول تر څو د لشکرګاه ساتنه وکړي. ورسپانه ګارډین بیا په خپل تازه غنې کې لیکلي دي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره چې په ورستیو کې په هلمند او د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې دي په جګړه شوې دي. ګارډین هلمند ته د امریکایي پوځیانو د استولو په اړه لیکي داسې ګومان کوي چې ورسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي محارب پوځیان له افغانستان ووتل دا لومړی ځل دی چې د دوی پلیو پوځیانو په جګړه کې برخه اخیستې ده. ورسپانې د هلمند د جګړو په اړه د ائتلافي پوځیانو د ویان جنرال چارلس کلیولند په وینا لیکلي دي چې د هلمند جګړې د جګړو د روان موسم تر ټولو سخت دي. جنرال کلیولند هلمند ته د استول شویو پوځیانو کره شمېره ورنه کړه او وی ویل چې شاوخوا سلو ته رسیږي، خو ګارډین ورسپانه د هلمند د چارواکو په وینا لیکي چې دغه ولایت ته د نویو امریکایي ځواکونو شمېر شاوخوا 130 ته رسیږي.
د امریکا پوسټ په هلمند کې د خپل یو عسكر د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغو پوزیانو لړلې و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوې دي، لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې ورته د کتنې په لړ کې ورته یادونه وشوه. د امریکا پوز ویلي چې د عسكر د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وشل شوي او یا هم ټپي شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمي امریکایي عسكر روغتیايي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنه کې د وشل شوي عسكر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د پوز پوینا پرونی چاودنه په لشکرګا کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډي غزمې سیمې ته نږدې شوې و. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسكر هم د سرک پر غاړه پر دې ځای په ځای سوي ماين زخمیان شوي ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ویاند په هلمند کې د خپل عسكر د مرګ او ژوبلي خبر تایید کړي او یو اربیا ټینګار کړي چې د دوی عسكر لا وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نکوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه ونی تر سلو زیات امریکایي عسكر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای شو. جنرال چارلز کلیفلند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبر اعلان ته وویل چې د هلمند په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ورستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایی حمله کوي، خو د ائتلافي قواو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو پر روزنه لګیاوي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتي د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول، خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل سوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایی حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا په روان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې ووژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژور کړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نه زره 800 عسکر لري.
ازادي راډیو
د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کابل ښار په خوشحال مینه کې د استوګنې 312 اپارتمانونه افتتاح کړل. د ول چې ډېر ژر به د کابل په نورو سیمو کې د ته ورته اپارتمانونه پرانستل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې په راتلونکي کې به د چین او قطر هیوادونو په مرسته په افغانستان کې تر 10,000 زیات اپارتمانونه جوړ شي. خاغلی نادری دا خبره د سه شنبه په ورځ د کابل ښار د خوشحال مینه د هستوګنې د یو ښارګوټي د پرانستلو پر مهال وکړه. د وویل د خوشحال مینه د ښارګوټي د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی و او تر یو سزنډ وروسته وتوانېدو چې دغه ښارګوټی بشپړ او افتتاح کړو. خاغلی نادری دا هم وویل په راتلونکې اونۍ کې به ورته یوه نوې پروژه د کابل په خواجه رواش سیمه کې هم پرانیزي. د د خوشحال مینه د پروژه په حق له وویل
پروژه خوشحال خان کې امروز الحمدلله را ما افتتاح میکنیم. در هفته آینده پروژه خواجه رواش کې
د خوشحال مینه پروژه نن افتتاح کوو. پراتلونکي ونه کې بعد کابل د خواجه رواش پروژه چې د هیواد په کچه د استوګنې ستره پروژه ده هم افتتاح کړو. همدارنګ پراتلونکي میاش کې غواړو چې د اماراتو پروژه چې د هم د استوګنې ولوې پروژه ده افتتاح کړو.
خاغلی نادری وویل د خوشحال مینه پروژه 20,000 متر مربع مساحت لري، 8 لسپوړیز بلاکونه پکې ودان او د اپارتمانونو شمیر یې 312 ته رسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په داسې حال کې د نویو استوګنځایونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان اکثره خلک په مرکز ولایتونو کې د بیکورۍ له ستونزې ځورېږي. د خوشحال مینې د پروژې د افتتاح په غونډه کې د مدني ټولنې او ملي شورا ځینو استازو ګډون کړی و. د ولسی جرګې یوې غړې حبیبې سعادت چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و ویل چې د دې اپارتمانونو د موادو په کیفیت کې ځینې ستونزې شته او هیله ده چې په راتلونکي کې ورته پام وشي.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې له سمې محاکمې پرته د 6 کسانو اعدام کندي. د عراق دولتي تلویزیون وایي دا کسان د یکشنبې په ورځ د عراق په جنوب کې په یوه زندان کې اعدام شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري پرون په عراق کې د عدلي او قضایي بهیر له بشپړېدو پرته د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د محاکمې پر بهیر د نیمګړتیا ولعمله اندېښنه او خوښنی څرګنده کړه. د دې ادارې ویاندي سسیل پویلی خبریالانو ته وویل چې د عراق دولت د مشکوک کسان له کره اسنادو او شواهدو پرته اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په عراق کې د 6 کسانو په اعدام خوښنی دی. دا کسان په 2014 کال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لوري د نږدې 1200 پوځي محصلینو د قتل په ارتباط اعدام شوي دي. د دوی په محاکمه کې جدي کمزورتیا او د محاکمې په بهیر کې نیمګړتیاوې د ځانګړې خواشینۍ وړ دي. سسیل پوئلی ویلی چې د اعدام شوو کسانو مدافع وکیل هم د محکمې له لوري ګمارل شوی وو او د نیول شوو کسانو د محاکمې په جریان کې د هغوی د شی دفاع لپاره مداخله نه ده کړې او یوازې د محکمې د حکم تر اعلان مخکې لنډې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویاندی همدار سرګنده کړ چې مشکوک وسوال د داسې اسنادو او شواهدو پر بنا اعدام شوی چې پټو جاسوسانو یا مخبرانو وړاندې کړی وو. سسیل پوئلی ویل له نیول شوو کسانو په زور او شکنجه اقرار اخیستل شوی دی. موږ اندېښنه لرو چې دا کسان به چې اعدام شوي دي یوازې د داسې اسنادو پر بنا محاکمه شوي وي چې غیر رسمي مخبرانو چارواکو ته ورکړي او یو شمېر کسان شکنجه شوي او تر سختو شرایطو لاندې اقرار اخیستل شوی دی. د هغو ادعاو په اړه چې لږ تر لږه له 900 تورنو کسانو په زور اقرار اخیستل شوی، شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی هیڅ څېړنې نه دي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ویاندی پر عراقي چارواکو ژغ وکړ چې د عسکرو د ډلهیز قتل پړه د محاکمې جریان باید ټول هغه مراحل بشپړ کړي چې په قضایي سیستم کې یادونه شوي او داسې اقدام باید د غچ اخیستلو په نیت نه وي. سسیل پوئلی زیاته کړه متاسفانه په وروستي مورد کې دا خبرې په پام کې نه نیول شوې. ملګرو ملتونو وایي چې لږ تر لږه 1200 کسان په عراق کې د اعدام په سزا محکوم دي. د دې سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري پر عراقي چارواکو ژغ کړی چې ډیر ژر د اعدام حکم عملی کول وځندوي او د خپل هیواد د عدلي او قضایي سیستم په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د ژوند رنگونه
حسیب الله لکوزی دی د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پنځه د کتابخانه مسول دی.
د محصلینو علاقه د کتابونو سره څه ډول د تات خو پته لګیږي؟
د محصلینو علاقه نظر لاسو کالو یا دولس کالو مخ کې ته ډیره ښه شوې ده. یعنی د فیصد یا سلنه په حساب کې سړی وایي له ډیر شروع اوس او یا ته یو فیصدي جګه شوې. خو مونږ ته یو حساب دی چې موږ فقط دلته په فزیکی لحاظ باندې د کتابخانه چارې لرو چې کتابونه دي او لونی نور د سایټونه نه لرو چې مسلینو کړی شي راشي دلته د کمپیوټر له طریقه د انټرنیټ له طریقه کتابونه لونی هغه کتابونه چې نوی تالیف شوی دی نوی من سره غلی دی هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاسره تلی شي. د کتابخانه ترڅو پیدا کی یا کتابخانه ته ترڅو ورځي بیا په دولتي سیستم کې د کتاب پیدا کول ډیر سنځمنه خبره ده. یو خو د اخیستو امکان نشته چې سړی واخلي له بازار څخه. هغه څوک چې تالیفه یا څوک لیکي لیکوال خپل راوړي دلته کم کسانی راوړي.
کله ناکله داسې هم شوي دي چې یو شمېر مهم کتابونه در نه ورک شوي دي د کتابخانې نه مسئله نویسي بیا رانوړي.
دغه چاره خو قیدات ډیر نشته. یو کتاب که چیرته موږ ورکوو د کارت په مقابل کې ورکوو. د مثل د کتابخانې کارت دې نه قیدوو او کتاب ورکوو. ډیر وخت داسې شوي دي چې کارتونه پاتې دي محصل بیا نه دی راغلی یا هم محصل په څلورم ټولګي کې دی کله چې د ماخذ په خاطر د مونوګراف د لیکلو په خاطر د ماخذو د پیدا کولو په خاطر کتابونه اخیستي. دا چې مونوګراف تکمیل شوی دی بیرته کتاب نه دی راوړی کارت یې باقي پاتې دی. بس دویم له پانتون څخه تللی دی. دغه چاره ډیر په څلورم ټولګي کې وخت کې
ستا غوښتنه له محصلینو څه ده چې هغوی کله راځي کتابخانې سره څه باید څه ډول برخورد وکړي؟
د کتابخانې هغه راتګ یا له کتابخانې څخه ګټه اخیستو خو ځانته شرایط یو شرط له هغې دا دی مهم شرط دی چې باید د کتابخانې کارت ولري. کله چې کتابخانې ته یو محصل راځي باید له خپلو ټولګیوالو سره یا خپل ملګري سره چې څوک ورسره راځي کتابخانې ته په ډېره آهسته خبرې وکړي، په ټیټ هوا سره خبرې وکړي. د خوړلو حق نه لري. د کتابخانې څو برخې دي. یوه برخه یې دا ده چې هغه کتابونه چې په داخل د کتابخانه کې لوستل کیږي د بیرون ته وړلو اجازه یې نشته، باید هغلته ولوستل شي. ډېر ځله محصلین دا توقع لري چې بعضې کتابونه چې هغه د وړلو حق نه لري یا د وړلو نه دي هغوی د توقع لري چې دا کتاب موږ ته راکړل شي موږ یې ولولو. دا کتابونه اکثرا تاریخي یا پخواني کتابونه دي چې کله ډېر استعمال شي نو هغه کیفیت یې له لاسه وځي. دوام چاپ او درېیم چاپ هم نشته دی چې بیا سړی راپیدا کړي.
دا ودا ازادي رادیو د نن ورځې لومړۍ خبري مجله. اوس په بل خبري مجله مصطفی صدیقی وړاندې کړی.
بله، تشکر از شما سران صاحب، ماندن باشین. سلام و صبح.